لیکن کوم پروګرام
السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بچو پخپرونه کې درته زملي همي ساده هرکلی وایم. پخپرونه کې په کراچۍ کې د تشدد د پیښو په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د نه زورولو په حق له د یو ان ایچ سی آر د غوښتنې د پولیو په اړه د پاکستان د دینی عالمانو د فتوی د محرم لپاره د انتظاماتو ترڅنګ با کوټه ته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د دورې په حق له معلومات واورې. هفتوار پروګرام پام کوه هم د خبرونې برخه د خوول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
سرټکی د زیارت پر ورځ د پاکستان په کراچي ښار کې د بدامنۍ په بیلابیلو پیښو کې یو لس کسان وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې له مشر سینیټر کارل لیفن د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړونونو په اړه خبرې کړي. یورپي یونین ویلي له فرانس او جرمني په واشنگټن زور وکړی چې د جاسوسي ضوابط یې ورسره ومني. د زیارت پر ورځ د پاکستان په کراچي ښار کې د بدامنۍ په بیلابیلو پیښو کې یو لس کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. د تشدد تازه پیښې په لیاري سیمه کې مخې ته راغلي. د کراچي د پولیسو مشر شاهد حیات د زیارت پر ورځ وویل د ورانکارو خلاف د دوی عملیات روان دي، خو بیا هم خال خال پیښې رامنځته کیږي. دوی همدارنګه زیاتوي چې د عملیاتو په ترڅ کې 250 کسان نیول شوي هم دي. د شاهد حیات په وینا له 100 زیات د پولیسو هغه مامورین یې له دندو ګوښه کړي چې پرې د ورانکارو سره د کومک شک کېدی. په دغه ښار کې د امنیتي ځواکونو د ستمبر له 15 نیټې راځي هدفي عملیات پیل کړي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر په دې خبره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د پاکستان پولیس هغه افغانان زوروي چې د نادره لخوا ورکړل شوي قانوني اسناد ورسره سته. په پاکستان کې د نوموړي ادارې مشر نیل رایټ د زیارت پر ورځ وویل پاکستان له پکار دی هغو افغان کډوالو ته نوي کارډونه ورکړي چې د کارټونو موده یې 13 سوې ده.
I welcome Minister Saffron's drawing attention to this current concern.
تر ټولو اول خو زه د سفرند وزیر دی موجوده مسلې ته پام را ګرځول هرکلی کوم، او دا خبره موږ د متعلقه چارواکو مخکې ایښي وه چې بعضي ځایونو کې او خاص کر سند او بلوچستان کې پولیس او نورې قانون نافذ کوونکي ادارې هغه افغانان هم نیسي چې ورسره پی او آر کارډونه موجود وي.
د پاکستان د سرحدونو د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ په اسلام آباد کې تیر ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل دوی د دغو شکایتونو د لرې کولو لپاره اقدامات کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا په سینټ کې د فوجي خدمتونو د کمیټې مشر سینیټر کارل لیفن د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه خبرې کړي. جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې ویلي دواړو مشرانو د پنځمې پرس په ار کې وکتل. ولسمشر کرزی وویل چې افغانستان د امریکا سره د اوږدې مودې اړیکو پراختیا ته لیوال دی او هر هغه تړون چې د افغانستان د خلکو ګټې پکې شي د افغانانو لخوا به ومنل شي. سینیټر لیفن هم وویل چې امریکا له افغانستان سره پیاوړي او اوږدمهاله اړیکې غواړي. افغان امنیتي ځواکونه وایي د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې شپږتنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د 201 سیلاب قل اردو د دوهمې لیوا ویان جګړن محمد هارون یوسفزي مشال لیډو تول چې حمله لومړی پرون طالبانو په دامګانګ کې د ملي پولیس پر پوسټ پیل کړې وه. په دانګام ولسوالۍ کې طالب وسوال ته د اوښتو تلفاتو په اړه دغې ډلې تر اوسه خبري رسنیو سره نه دي کړي. یورپین ویلی له هغو زیان رسونکو انکشافاتو وروسته چې وایي امریکا د جرمني د چانسلري انګیلا میرکل موبایل ټلیفون ټایپ کړی دی، فرانس او جرمني پر واشنگټن زور وکړی چې د جاسوسي نوو ځوابونه دي د جاسوسي نوې ځوابیت ته وسر ومني. د یورپین مشر وین رامپوا نن سهار وختي وویل چې مشرانو د فرانس او جرمني هغه اراده په پام کې نیولې چې غواړي د روان کال تر پایه دي له واشنگټن سره د جاسوسي معلومات راټولولو دوه اړخیزه خبري اترې وسی. نوموړي د اروپای ټولنې د سرمشریزې د لومړۍ ورځې د ختمېدو وروسته د څرګندونې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیې ګارډین ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره په ډاګه کړه چې واشنگټن د نړۍ د 15 هېوادونو د مشرانو ټلیفونونه څارلي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مینسک کې د ګډو ګټو خپلواکو دولتونو په سرمشریز ګډون کوي. پوتین د پنځمې پرز د بیلاروس په مرکز مینسک کې د آسیا اروپا په ستر اقتصادي غونډه کې چې هدف یې یوه ګډه اقتصادي ډګر ته د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو راټولول دي ګډون کړی و. پوتین د پنځمې په ماښام د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکا او د یوکرین له ولسمشر ویکتورینیا کوویچ سره هم وکتل. د ولسمشر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف وای پوتین او یانوکوویچ د یوکرین د هغه پلانونو په اړه بحث وکړي چې غواړي له اروپایي اتحاد سره د یو ځای کېدو تړون لاسلیک کړي. تمه کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر او د ایران د مشر مرکچي ترمنځ راتلونکي دوشنبه په ورځ خبري وسي. دا به د ایران د اټومي پروګرام په سر د نړیوالو خبرو نوی پړاو په سر کې وي. د اټومي انرژي د نړیوالې څارنې اداره IAEA ویلي د دوی مشر یوکیا امانوبا د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس ارقچي سره په ویانا کې ګوري. نوموړې اداره هڅه کوي چې د ایران اټومي امکاناتو اسنادونو او چارواکو ته لاسرسی ولري څو د ایران د مبینه اټومي وسلو په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت د دا ډول فعالیتونو څخه انکار کوي. د دوشنبه د ورځې ملاقات به د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ په جنیوا کې د نومبر د میاشتې د خبرونو وړاندې ترسره شي. او رسای خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پارلمان غړو ته د بجټ د یو ځل بیا ځنډېدو پر ضد خبرداری ورکړي چې کانګرس یې په دې وروستیو څوونۍ کې ورسره مخامخ وو او له دې امله په نړۍ کې د امریکې باور ته تاوان رسېدلی دی. د واشنگټن د مفکرینو په یو مرکز کې د وینا پر مهال جان کیری وویل نړۍ مشتګوري خو زه تاسو ته دا وایم چې زه دا خبرې احساسولی سم او اورېدلی سم نړۍ به موږ ته انتظار نه کوي. د امریکا د پارلمان غړو یو داسې بودیجه تصویب کړي چې تر مخې حکومت د جنوري تر 15 نیټې فنډونه ترلاسه کوي او د امریکې د خزانه وزارت تر فروری میاشتې پورې خپل بیلونه ادا کولای شي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبد الحی کاکړ وړاندې کول په خبرونه کې به ووري. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې یو لس کسان وژل شوی دي معلومات په ووري. په پیښور کې د محرم نمخ کې پولیسو په سیمه کې امنیتي تنظیمات په پام کې نیولې دي. د پیښور د ضلعي انتظامی مشر وای
زمونږ د ډیپټي کمیشنر بشاو سره چې افغان سیمونه دي په دې باندې بندې شو لګولو د دغه سیټوالي په تحت باندې روم کې افغان سیمونه په هغه باندې تاوان او په مختلف د ماکو کې دغه سیمونه استعمال شوي دي.
د پاکستان د قبایلی سیمو مشرانو او فاټا ډیموکراټک موومېنټ ته حکومت نه په فاټا کې د بلدیات کې انتخاباتو وغوښتنه کړې.
یو مطالبه لرو چې د فاټا کې د هم بلدیتي انتخاب دغه رنګ وشي څنګه چې د موږ په نورو سبو کې کېږي. دا نه چې بیا دلته یا زور سیستم باندې ویو کې چې کوم ملکیزن سیستم او دغه سره به د غلا موخې ډېرې زیاتې دا کې.
په خبرونه کې هفتوار مزاحیه پروګرام پام کوه به هم واوري.
زمون خپلوان را روان دي د پیښور. مونږ د هغوی استقبال ته راغلي.
نو هغه کله را روان شوي دي؟
پروسش کال په 2012 کې.
د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو پرونه ته وګورئ. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. د ښار په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په تازه پیښو کې یو لس کسان وژل شوي دي. پولیس وایي تر دې پیښې وروسته یې پلټنیزو عملیاتو کې 250 مشکوک کسان نیولي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
پولیس چارواکي وایي د تشدد زیاتره پیښې د کراچۍ په لیارې سیمه کې مخې ته راغلي دي چې پکې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ پنخته کې درې کسان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د ښار په زوړ حجي کېم سیمه کې د قلنګ نور کولو په سر نامعلومه کسانو په یو کاروباري مرکز د لاسي بم حمله کړې چې له امله یې یو ماشوم وژل شوی او اته نور کسان جوبل شوي دي. د تشدد نورې پیښې د دغه ښار په کورنګۍ، اورنګي ټاون، محمود آباد، غنی چورنګۍ او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د ژغورنې د ادارو په وینا و کسان پکې وژل شوي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات 13 شپه په کراچۍ کې خبريالانو ته ویلي د اپریشن د شروع کېدو وروسته په دغه ښار کې وجنې او د قلنګ اخیستنې پیښې کمې شوې دي، خو لا هم دغه پیښې تر اوسه په مکمل توګه ختم شوې نه دي.
حقیقت ہے پولیس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے
شاهد حیات وای دا یو حقیقت دی او په دې کې د پټولو کوم خبره نشته چې په کراچۍ کې اوس هم د تشدد پیښې روان دي. قلمګونه هم اخیستل کیږي خو زموږ لخوا د دې په ضد مکمل کوشش روان دی چې نتیجې یې د ټولو خلکو په وړاندې دي. په کراچۍ کې د قلنګ اخیستنې په پیښو کې ځینې پولیس سرتیري هم ککړ وو. د هغوی په ضد موږ کاروایی کړې او 110 پولیس سرتیري مو له خپلو دندو لرې کړي دي چې د هغوی په ضد قانوني کاروایی لا هم دوام لري. د لیارۍ په سیمه کې د رامنځته شوي اخو ډبروستو امنیتي ادارې دغې سیمې ته ورغلي او د لټون عملیات یې شروع کړي دي. د رینجر ځواک د ویاند لخوا تیر ماښام په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي د دغه ځواک سرتیرو د لیارۍ له سیمې څخه 8 مشکوک کسان نیولي دي او د دوی له ولقې څخه یې سپکه او درنه وسله ترلاسه کړې ده. د اعلامیه تر مخه دغه ځواک د ښار په اورنګي ټاون، مظفر آباد کالونۍ، اعظم بستۍ، پالوان ګوټ، لانډي او یو شمېر نورو سیمو کې د لټون عملیات کړي او 40 مشکوک کسان یې نیولي دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د سپتمبر د 15 نیټې راهسې د امنیتي ځواکونو لخوا هدفي عملیات دوام لري. د دغو عملیاتو د شروع کېدو وروسته د کراچۍ ښار امنیتي حالات تر یو حده سم شوي او د تشدد پیښې راکمې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا کډوالو نړیوال ادارې UNHCR او په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي چارو وزارت، سیفران پولیسو او نورو قانون عملی کونکو ادارو ته ویلي دي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال دي نصب روي. تیر ورځ د UNHCR او سیفران مشرانو ترمنځ په غونډه کې فیصله وشوه چې هغه افغان کډوال چې د رجستریشن کارډونه یې نشته او یا هم ساړه شوي دي باید یې پولیس ونیسي. د دې فیصلې په اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د زیارت پر ورځ ماښام اسلام آباد کې یوې هنګامي غونډې ته د خطاب دوران د پولو او سرحداتو یا سیفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وې چې دوی ته د UNHCR او متعلقه چارواکو لخوا داسې شکایتونه ترلاسه شوې دي چې بعضي ځایونو کې پولیس هغه افغان کډوال تنګوي چې ورسره POR یا د رجستریشن کارډونه موجود وي. د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د افغان کډوالو د پاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب د دې اندېښنو او شکایتونو په اړه وې.
افغان مهاجرینو سره POR کارڈ دے اگی لیگلی ٹیمپرری سٹے دا پا پاکستان کے 31 دسمبر 2015 پورے نو آغا خلق چی دی پا دے بیسز بانے چی اگی سر کارڈ ویلڈ نہ دے آغا دے سوگنا رائی ساری ہو دا اگی سوگنا ہرس کری خود دے دا مطلب نے کم سڑے انڈیزائریبل ایکٹیویٹیز کے دے لا یا قانون ماتے نو اگی وانے دا نہ دے چی اگل انہوں نے سے باگی وانے با دا ملک قانون چی دے آغا پی
د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR د پاکستانی حکومت په اقداماتو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او وی ویل چې د راهه منسوبې د لار د هغه خلکو او سیمو د بیا ودانې کار شروع کړی شوی دی چرته چې د افغان کډوالو کیمپونه او ورسره په مقامی خلکو اثر پرېوته دی. د حکومتي اقداماتو په حق لا پاکستان کې د UNHCR مشر نیل رائټ زیاته کړه.
آی ویلکم منسٹر سافرونز ډروینګ اټنشن ټو دیس کرنٹ
تر ټولو اول خو زه د سفرند وزیر دی موجوده مسلې ته پام را ګرځولو هرکلی کوم او دا خبره موږ د متعلقه چارواکو مخکې ایښي وه چې بعضي ځایونو کې او خاص کر سند او بلوچستان کې پولیس او نورې قانون نافذ کوونکې ادارې هغه افغانان هم نیسي چې ورسره POR کارډونه موجود وي. ما د سفرند وزیر او نورو چارواکو ته دا ویلي وو چې قانون نافذ کوونکو ادارو باندې دي زور راوړي چې هغه افغانان کډوال چې پاکستان کې دي د دوی د حقونو دی خیال وساتي.
To show greater respect and recognition of the right of Afghan refugees to be here in Pakistan.
Neil Wright خواستو کلو چې باید د نوی کارډونو ورکولو کار دې زر تر زره شروع کړي شي چې ورسره بد افغان کډوالو ستونزه کمی شي. د دې په جواب کې د عمران زیب وینا وا چې ډیر زر بعد د غلړ کې د نادرا چارواکو سره ملاقات کوي او د هغې رستوبا په نوی کارډونو لاس پوری کړي شي. ډاکټر عمران زیب زیاته کړه چې دوی کوشش کوي هغه افغانان هم رجسٹر کړي چې تر اوسه په غیر قانونه طریقه پاکستان کې ژوند کوي. د یادونه ده چې دا وخت پاکستان کې تقریبا 14 لک رجستر او خوښه 10 لک غیر رجستر افغانان میشتي.
تاسو مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د دینی عالمانو شورا فتوا ورکړې ده چې د پولیو یا ګذر ناروغي مخنیوي اس ویکسیني ساسکي ورکول غیر شرعي نه دي. د عالمانو لنوې فتوی سره سم د پولیو ویکسیني ساسکي هر ماشوم ته ورکول ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې دا ساسکي ماشومان له ټول عمره معذوري ساتي. د پاکستان علماو شورا دا فتوا د نړۍ د اسلامي عالمانو په مرسته جاری کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د پاکستان علماء کونسل د نړۍ د عالمانو او پوهانو په مرسته فتوا جاری کړې ده. فتوا کې ویل شوی دی چې د پولیو ساسکي ورکول غیر شرعي نه دي. مشال ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د علماء کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې فتوا کې د پاکستان د حکومت ته غوښتنه شوې ده چې نړیوالې د خیر ښېګړې ادارې دي صرف د خیر ښېګړې کارونو ته پرېښودې شي. نوموړي د فتوی په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
علماء کونسل نے ان تمام پاکستان کے اکابرین اور دنیا بھر کے مسلم اکابرین
علماء کونسل دا پاکستان دا عالمانو او دا ٹول نڑے دا مسلمان دانشورانو او پوہاندو او عالمانو یو فتوی جاری کرے دا چپکی مولانا سمیع الحق صاحب شیخ الازہر او نورو عالمانو دا ویلی چې دا درې کانفرنسونو رستو چې مصر سعودی عرب اسلام آباد کې شوی د مسلمانانو سړینکارانو ڈاکٹرانو سائنسدانانو نو د هغه رستو مونږ په دې نتیجه ورسیدو چې پولیو ساسکی ماشومانو ته ورکول جائز دي زکه چې په دې کې هیڅ داسې غیر شری یا حرام سیز نشتا.
کله چې مشال ریډیو د طب د چارو تجزیه کار ډاکټر نوران اپریدی نه د دې فتوی په اړه پوښتل نو هغه وویل چې زه خو له اوله لګیا یم چې علما کرام د پولیو مهم کې غوره کردار لوبولې شي، نو داسې کې به دا فتوا د ماشومانو مور او پلار دې ته قایل کړي چې خپل بچو ته خطرې ورکړي. د پولیو ساسکو د فائدې په حواله نوموړي وویل
زمونږ حکومت له پکار دي چې په دغو سیمو کې چې په کومه علاقو کې دا قسمه خبرې مخې ته راغلي دي چې په دې کې د علماو سره د پوهانو سره او د فیصلې د خاوندانو سره کینی او د دغه خلکو کم تحفظات دي دا لرې کړلې شي. بالکل په دې کې هیڅ قسمه داسې نه د خاندانی منصوبه بندې لپاره دوا نشته. د یو ډراپ په ذریعه به تاسو څه قسمه تا د نقصان یا د هغې د خپل مقصد د پوره کولو لپاره نمونه وشي.
یاد دې وي چې دا فتوا په داسې وخت کې مخې ته راغله چې مطبوعات د شمالي وزیرستان د ایجنسی سرجن ډاکټر جان میر خان د خولې وایي چې شمالي وزیرستان کې درې نور د پولیو کیسونه رامنځته شوي دي.
دا مشال ریډیو ده. د پېښور ضلع انتظامیه د محرم میاشت شروع کېدلو نه وړاندې امنیتي ګامونه اخیستل شروع کړي دي. په پېښور کې د افغان موبایل سیمونو په خرڅ او اخیستلو باندې بندیز لګول شوی دی او د دې د کاروبار کوونکو او اخیستونکو پر ضد کاروایي حکم هم ورکړل شوی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
دا پېښور ډیویژن کمشنر صاحبزاده انیس په مشره کې د محرم الحرام وړاندې د امنیتي ګامونو په لړ کې یو غونډه شوې چې پکې ضلعي انتظامیه د پولیسو چارواکو د تاجرانو دوکاندارانو مشرانو او شیعه ورولې مشرانو ګډون وکړلو. دا د غونډې په خپل باندې د پېښور ضلعي انتظامیه ویان فیروز شاه مشال لیډو ته وایي بلخوا په پېښور ښار کې استعمالیدونکي د افغان سیمونو په خلبان سو ورځې وړاندې پېښور هایکورټ هم احکامات جاری کړو چې په پېښور کې دغه سیمونو خرڅېدل او اخیستل بند کړي شي او چې څوک دا سیمونه خرڅوي د هغې په ضد کاروایي وکړي شي. د هغې احکاماتو وروسته پرون د پېښور ضلعي انتظامیه مشر ډیپټي کمشنر ظهیرالاسلام په ټول پېښور کې د هوایي ډزو نه علاوه د افغان سیمونو باندې د دفاع یو سل څلور څلوېښت لاندې بندیز لګولی دی. یادونه دا محرم الحرام چې د راتلونکو میاشتې یعنی د نومبر په 15مه یا 16مه نیټه به شروع کیږي د هغې په لړ کې غونډه کې ویل شوی دی چې د محرم په دغه مخصوص ورځو کې به ټول پېښور سیل کولی شي او د پولیسو ګڼه شمېره به ځای په ځای کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د جمعرات په ورځ په یو ورځنۍ دوره کوټه ته تللی دی او هغلته لزلزله ځپلو سره د مرستې اعلان کړی دی. خټک وایي په بلوچستان او خیبر پختونخوا دواړو صوبو کې باید د خبرو له لارې مسلې هوارې شي، ځکه چې د ده په خبره په دواړو صوبو کې حالات یو قسم خراب دي. له کوټې پرې زموږ خبریال رپورټ لري.
په بلوچستان کې د سپتمبر په 14 نیټه تر راغلي زلزلې وروسته لا هم په سیمه کې د بیا رغونې کارونه روان دي. په همدې لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د جمعرات په ورځ په ورځنۍ سرکاري دوره کوټې ته راغلی او له زلزله ځپلو سیمو سره یې د امداد لپاره د 8 کروڑ روپیو چک د بلوچستان وزیر اعلی ته ورکړ. پرویز خټک وایي په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې یو قسم د ناامنۍ پیښې روانې دي او باید حل یې په دواړو صوبو کې د خبرو له لارې راووزي.
جو
حالات کې چې خیبر پښتونخوا ده هم هغه حالات دلته په بلوچستان کې هم دي، نو موږ دواړه په یو تکلیف کې راګیر یو. نو له خدای به هم د مدد خواست کوو او زموږ به هم همدا هڅه وي، ځکه چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان دواړو صوبو کې نوي حکومتونه دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دې زور ورکړ چې په دواړو صوبو کې له مودې راهیسې جنگ روان دی، خو څه حل یې ښکاره نسو، ځکه نو د ده په خبره اوس وار رسیدلی چې د دواړو صوبو ستونزې د جرګو له لارې هوارې کړل سي. که څه هم خټک په خبري غونډه کې په بیا بیا د خبرو له لارې د ستونزو په هوارولو زور ورکړ، خو بیا هم په دې خبري غونډه کې وویل د دوی په صوبه کې د وسلوالو پر ضد لا هم جنگ روان دی. موږ خو جنگ بند کړی هم نه دی، جنگ خو روان دی. چا ویل چې موږ جنگ درولی دی؟ نو چې جنگ روان دی د هغه نتیجه ستاسو په وړاندې ده. د ویل ورده چې په بلوچستان صوبه کې د روان کال د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه یوې زورورې زلزلې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه، چې لا هم په سیمه کې د بیا رغونې کارونه روان دي. د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت سره سره د پاکستان د نورو صوبو حکومتونو تر دې وړاندې لا د بلوچستان له صوبایي حکومت سره د مرستو اعلانونه کړي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پیښور خبریالانو د یو خبریال میر کمال سره د لټون د عملیاتو پر مهال د ناروا سلوک په سر تیر ماښام د صوبایي اسمبلی د کوریج نه بایکاټ وکړ. د دوی غوښتنه ده چې د دغه ناروا سلوک دی د پولیسو نه پوښتنه وشي او ککړ کسان دې له دندې لرې کړل شي. حکومتي وزیرانو په دې مهال د پولیسو سره د رابطې کوشش هم وکړ خو پکې کامیاب نه شو. نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال راکوي.
تیر ماښام د پیښور خبریالانو د پولیسو د لټون د عملیاتو پر مهال د پاکستان د یو مقامی اخبار د یو خبریال میر کمال او د هغه د کورنۍ سره د ناروا سلوک په لړ کې د اسمبلی نه واک او ټوکړو او د اسمبلی د کاروایی د کورش کولو نه خبریالانو بایکاټ وکړو. د پولیسو لخوا د خبریال میر کمال سره د ناروا سلوک په لړ کې نوموړی په خپل مشال ریډیو ته وویل:
زما سیټی کې کور دی کاکشال کې، سار 5:30 بجې وختي اودو ما پولیس زما په دروازه رالو، ضرورت ما نوم تک سره دا بنیان او ټوزر کې راوي وستم او موبایل کې واچو ولما ثاني ته بوتلم درې تانو باندې سه ګوګر زولما درې خیر کې کوټواله پټنه کې سلور غنډې زال ته حوالات کې بند کما زی چې د کورن راوي وستم نو غینه پس زما کور کې یوازې وای فون غی ال تریټ کړي دي بقایده غی تلاشی اغسته دا اغم خټ ټارچر کړي دا پداسې انویسټیګیشن دغه باندې مونږه تیر شو چې لکه چرته یو دهشتگرد څنګه ما سره هغه سي انویسټیګیشن غوي کړی هغه سي زما فنګر پرنټس اغستی دي زما نه کمیشن اختیار غي منو هغه مرنه دغه کړی دي زما پریس کارت زما د یونین کارت یو مغه نه منو ته حراست په ټیم کې زده زما د داوی زده ما ته دغه کاراله چې زده د ملک شهري نه یم
د اسمبلی د ودانۍ نه بهر د خبريالانو د احتجاج پر مهال د پیښور پریس کلب جنرال سیکرټري یوسف علي په پاکستان کې خبريالانو ته د ورپې خوشتونزو او خطرونو په لړ کې مشال ریډیو ته وویل:
اول خو زه په سخت ټکو کې د غندنه کوم چې کوم د میر کمال سره نن او شو پولیس هغه اوچت کو د کورنا شپږ غنټې حبسه بیا ځای کې او ساتو د کور والے بيزتي وشله چې تاسو څنګه معلومه دا وي اور لګیدل د تیر شوی شپه کو کالو نه دوه ډیر صحافیان هم د خیبر خیبر پښتونخوا او د فاټا پای کې شهیدان شو. سمو بلا غن شمیر خلک اوچت کړي شو او وی اغوا کړي شو او وی ټورچر کړي شو او وی په سړکونو والی شو دوی چې موږ هم به بس زم وزیران موجني خو معلوم په وردو کې خو نه راځي مونږ خوده نه اوچت
د اسمبلی د ودانۍ نه بهر د احتجاج پر مهال بیلابیلو حکومتي وزیرانو خبريالانو ته د دې پیښې په لړ کې د یقین دهانۍ کوشش وکړو چې دوی به د دې پیښې پلټنې وکړي او د ذمہوار پولیس چارواکي په ضد به کاروایی وکړي. خو د خبریالانو غوښتنه وه چې هم د دوی د احتجاج پر مهال متعلقه ذمہوار پولیس چارواکي د خپلې دندې څخه لرې کړي. په دې لړ کې خبریال شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل
د حکومت منسټران رااله د هغې د اسمبلی غړي رالل او دومره هغې بے وسدی چې هغه یو پولیس افسر چې کوم دی نو هغه دلته نشي حاضرولی چې هغه دلته د صحافیانو ته یقین دهانی ورکړي، د صحافیانو دوک رسېدلی کم ټیس رسېدلی او د هغې ازانه وکړي، نو د داسې حکومت او د داسې خلکو نه به د هغې نه به څنګه مطمئن شي، د هغې د رویې نه به څنګه مطمئن.
د خبریالانو د احتجاج پر مهال بیلابیلو صوبایي وزیرانو د پولیس چارواکو سره د رابطې کوشش هم وکړو، خو حکومتي وزیران د پولیسو سره په رابطې کولو کې بریالي نه شو چې بیا وروستو ټول خبریالان د اسمبلی د ودانۍ نه د احتجاج په توګه په وتلو مجبور شو.
که پښتو وای مشال ریډیو وار
د فاټه مشرانو او فاټه ډیموکراټیک موومنټ له حکومت یو وار بیا غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې هم لکه د پاکستان د نورو صوبو پرنګ بلدیاتي انتخابات وکړل شي. د قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهریار افریدی په خبره په دغه خبره به په قومي اسمبلی کې اواز پورته کوي. په دې اړه له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال دا رپورټ اورو.
فاټه ډیموکراټیک موومنټ او د قبایلي سیمې نورو مشرانو له حکومت او پارلیمان کې د خپل نمائندګانو غوښتنه کړې ده چې سرنګ د ملک په نورو صوبو کې بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری روان دي، نو هغه رنګ دي فاټه کې هم زر تر زره د بلدیاتي نظام لپاره اقدامات وکړي شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټه ډیموکراټیک موومنټ ویان ګلنواز مومند ویل
دغه زمنګ یو مطالبه لرو چې د فاټه کې د هم بلدیاتي انتخاب دغه رنګ وشي، څنګه چې نور صبح کی دانے سے بھی عدل دیا زور سسٹم مانی ویو کی چاکم ملکیزن سسٹم ہو در سر بید اغلام موخی ایڈی ریزیتی دارا کی
کلیچ مشال ریڈیو دا قبیلی سی مینا دا قامی اسمبلی غڑی شہریار اپریدینا و پختل نو حاغا ویل چی دا دوی گون پاکستان تحریک انصاف لو لمبڑی ورزی دا ویل چی اختیارات دی لاندینی ستی تا منتقل کلیشی نو موڑی ویل چی دے با پا قامی اسمبلی کی پفاٹا کی دا بلدیتی ٹول ٹاکنو کولو لپارا آواز پورتا کوی
قبیلی علاقی کې لو ان اورډر مسله ام دا بل غټه مسله دا دا چې کوم ولسته د فاټه والا دغه مسلو حل بسو غواسي اغه دې پاره نن پهلا مشرف په دور کې یو انیشیټیو غشته او چې هغه کونسلران خو هم سره لونه رسیدو چې کچرتا د پاکستان لوور هاوس اپر هاوس دوړ نه د ریکمنډیشن لاړ شو د کې پرزیدنت اف پاکستان اکټیو رول ادا کی نو پکار دا چې لوکل ګورنمنت سیستم په فاټه کې انټروډوس شي عوامي نمائندگان په هر یو سطح باندې په فاټه کې د کوم عام ولس مسلی دي د دو حلقونو د پاره باغول خپل نمائندگان ملاو شي.
همدارس د قبایلی چارو تزیه کار محب وزیر مشال ریډیو تا اول چې فاټا کې د ترقی لپاره بلدیتی انتخابات ډیر ضروری دي.
قبایلو غختره هم د نور پاکستانیانو سره د سره جدا نه ده، هغه هم جمهوریت حکومت غواړي او بلدیتی الیکشن د پاره لومبه قدم دا اصل دي چې د فاټا لا تر اوسه صوبایي حکومت نشته، صوبایي حکومت لا پس دی یو کونسل طرف ته یا یا ایجنسی کونسل چې کوم ورته وای هغه ته یو ډل شي. بلدیاتی الیکشن وکی په کار خدا دا چې وشي دلته هم د خیبر پختونخوا یا د پنجاب یا د ملک نور برخو په شان، ځکه چې دلته هم هغه مسلې دي چې د پولیټیکل نه خلک تنگ دي، د ایڈمنسټریشن نه خلک تنگ دي.
له دې سربېره د ځینو قبایلي مشرانو غوښتنه ده چې فاټا کې د زر تر زره بلدیاتی انتخابات د یوې متفقه خصوصي کمیټې د نگرانی تر لاندې وکړي شي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
په پکتیکا ولایت کې دوه چادرونه پنځه کسان وژلي دي. لومړی پیښه تیر ورځ ناوخته د پکتیکا ولایت په جاني خیلو کې وشوه چې پکې د ملکی وګړو ټریکټر د چاودنې ښکار شو. په دې چاودنه کې یو کس وژل شوی او درې ټپیان دي. تر دې پیښې شاوخوا نیم ساعت وروسته څلور تنه ماین ښخوونکي د ماین ښودو پر وخت په چاودنه کې وژل شول. نور په دې رپورټ کې
د پکتیکا ولایت مطبوعاتی دفتر وایي چې لمړنۍ پیښه ناوخت ماښام د جانخیلو په هستی کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د ملکي وګړو یو عراده ټراکټور موټر په ښخ شوي ماینور برابر شو. په ټراکټور کې سواره ټول کسان ملکي وګړي ول او د خوارۍ مزدورۍ لپاره ښار ته تللي. د پیښې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوي دي. د یادې پیښې په تړاو د پکتیکا د ولایت مقام ویان مخلص افغان داسې وویل:
له بده مرغه د ولی رحمان په نوم زموږ یو تن بېګناه هیوادوال شهید او درې تنه نور ملګري ټپیان شول. د پیښې پوره نیمه ګړۍ وروسته څلور تنه ماین ښخوونکي د همدې ولسوالۍ د جمجمو په سیمه کې د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شول.
مخلص افغان وایي چې د کشفي ادارو لومړني تحقیقات ښیي چې وژل شوي ماین ښخوونکو په هستي کلي کې هغه ماین هم ځای پر ځای کړی و چې په کې څلورو تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د جمجمو سیمه له هستي کلي څخه شاوخوا شپږ کیلومتره لرې پرته ده. د دواړو پیښو په اړه افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې پلټنې پیل کړي دي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کې دونکو لري لنډ خبرونه یواره بیا د عبدالحی کاکړ نور.
د زیارت ورځ د پاکستان په کراچي شهر کې د بدامنۍ په بیلابیلو پیښو کې یو لس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د تشدد تازه پیښې په لیاري سیمه کې شوې دي. د کراچي د پولیسو مشر شاهد حیات د زیارت پر ورځ د ورانکارو خلاف د دوی عملیات روان دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر په دې خبره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د پاکستان پولیس هغه افغانان ځوروي چې د نادره لخوا ورکړل شوي قانوني اسناد ورسره شته. په پاکستان کې د نوموړي ادارې مشر نید رایټ د زیارت پر ورځ پاکستان له پکار دي هغو افغان کډوالو ته نوي کارډونه ورکړي چې د کارډونو موده یې تیره شوې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د امریکا په سینټ کې د فوجي خدمتونو د کمیټې مشر سینیټر کارل لیفن د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په اړه خبرې کړې دي. افغان امنیتي ځواکونه وایي د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دانګام ولسوالۍ کې طالب وسلوالو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د ډلې تروسه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي. یورپین یونین ویلي له هغو زیان رسوونکو انکشافاتو وروسته چې وایي امریکا د جرمني د چانسلر انګیلا میرکل موبایل ټلیفون ټایپ کړی دی. فرانس او جرمني پر واشنگټن زور وکړی چې د جاسوسي نوي ضوابط ورسره ومني. یورپین یونین مشر وین رام پونن سهار وختي وویل چې مشران د فرانس او جرمني هغه اراده په پام کې نیولې ده چې غواړي د روان کال تر پایه دي له واشنگټن سره د جاسوسي معلومات تر راټولولو دواړه ښځه خبرې اترې وسي. د ګډو ګټو خپلواکو دولتونو مشرانو غونډه د بیلاروس په مرکز منسکی شهر پیل شوې ده. تمکیش د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر او د ایران د مشر مرکچي ترمنځ د راتلونکي دوشنبې په ورځ خبرې وسي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسمانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي دي او دایي نوروز تبیا نړیواله مطبوعاتي کتنه د منور شان اورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادریه کې وایي چې پاکستان حکومت د چین په خواست په درې جهادي تنظیمونو ایست ترکستان، اسلامي مومنت، اسلامیک مومنت اف ازبکستان او اسلامیک جهاد یونین باندې بندیز لګولې دي او دای په ناقانونه تنظیمونو کې شامل کړي دي. ادریه وایي چې چین نه یوازې د پاکستان گاونډي بلکې یو پوخ ملګری ملک هم دی او د چین په خواست پاکستان ډېره ښه کاروایی کړې ده او په کار ده چې پاکستان دې لړکي نور هم سخت پالیسی خپل کړی. ادارې مخکې لیکي چې د افغانستان روس جګړې دوران یو شمېر خلک د منځنۍ ایشیا او نورو سیمو نه راغلل او د پاکستان په قبایلي سیمو کې یې ځان له اړې جوړې کړې، کوم چې د پاکستان د پاره اندرونی او بیرونی مسلې پیدا کوي. ادارې اخر کې لیکي چې سو غواړي چې د یو ریاست نه خپل حقوق ترلاسه کړي نو باید چې هغه په عیني او قانوني طریقه وي، مسلمان که د سنکیانګ وي او که د چچنیا. پکار دي چې په جمهوریت طریقې څخه د خپل حقونو د پاره کوشش وکړي، ځکه چې وسله راوچتول او په زور یو کار کول کله هم ښه او جایز خبر نه ده. بل طرف ته د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو لپاره سند حکومت ته 8 نومبر، پنجاب او بلوچستان حکومت ته 9 دسمبر نیټه ورکړې ده، خو تر دې دمه د خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت نیټې په حق لا هیڅ فیصله نه ده کړې. ادارې وړاندې لیکي چې د سپریم کورټ چیف جسټس د خیبر پختونخوا حکومت په نور وخت غوښتو باندې د خفغان څرګندونه کړې ده او په ډاګه کړې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت دی عدالتونو پسې ملنډې نه کوي او که بلدیاتي انتخابات یې ونه کړه نو بیا دې آئینی نتیجو ته تیار اوسي. د ادارې په وینا چې د سپریم کورټ لخوا سو سو ځله صوبایي حکومتونو ته د بلدیاتي ټول ټاکنو ویلې شوي دي، خو یوې صوبې هم په دې سنجیده ګام نه لري پورته کړي، نو باید چې اوس د سپریم کورټ د دې حکم په رڼا کې زر تر زره قانون سازي وکړي شي او ټول صوبې کوشش وکړي چې ملک د بیل بیل انتخاباتو په ځای په یو ورځ اوټونه وکړي چې دارنګ د جمهوري عمل مخ په وړاندې لاړ شي او د ولس مسلې د هغوی په درشل هوارې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼه د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د کنټرول لاین په سر د ورستی کړکیچ په اړه مقاله خپره کړې. لیکي د تیرې نهې په ورځ هند پاکستان ته خبرداری ورکړې چې خپلو 500 سرحدي پوسټونو باندې د پاکستانی ګولباري به همدغه ډول جواب ورکړي. په خواني پوځي او د دفاعي چارو سیړونکو راهول بونسلی ویلي د پولي پورې غاړه د ورستې تشدد د 2003 کال د نومبر میاشت کې د ډزبندۍ راهیسي په دغه سیمه کې تر ټولو لوی پیښه ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د 1300 میاشتو راهیسې په دغه سیمه کې د دواړو خواو نه د پولې پورې غاړه بریدونه رامنځته کیږي، خو 13 میاشت نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په څنګ کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د هندي سیال منموهن سنگ د ملاقات نه پس د پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه ملاقات کې دواړه مشران په خپل منځي کړکیچ کمولو سلا شوي وو. د ورځپاڼې د وینا تر مخه دوه ورځې وړاندې پاکستان په هندي پوسټ تور لګولی وو چې بغیر د اشتعال نه یې د پولې پورې غاړه ګولباري کړې چې پکې یو پوځي او یو عام وګړی وژل شوی وو. دا راز د دفاعي چارو پاکستاني سیړونکي شهزاد چودري وای هند ویریږي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس یو وار بیا مذهبي وسلوالې ډلې کشمیر ته تلل شروع نشي، ځکه چې په 1989 کال کې د افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو نه پاس ګڼ شمېر وسلوال کشمیر ته اوښتي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله خپل یو مقاله کې لیکي د تیرې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل کې یو بحث وشو چې پکې د خزو د قانون واکمنۍ او په لانجمنو سیمو کې د انصاف په حق لا خبرې وشوې. که څه هم د بحث کې د خزو د حقونو محفوظه کولو باندې ټینګار وشو، خو دا خبرې په عملی میدان کې هم اثر تا رسول پکار دي، په خاصه توګه د افغانستان نه په 2014 کال کې د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس به دا موضوع ډیره پاملرنه غواړي. مجله لیکي ک یوې خواته افغان خزو کې د خپل حقونو په حق لا بیداری را پیدا کیږي، نو بلې خواته دغه هیواد کې د خزو خلاف د تشدد پیخي هم زیاتې شوې دي چې پکې ډېرې کمی د قانون مخې ته راوړل کیږي او په هغه کې هم بیا لا نورې کمی د خزو په حق کې فیصله کیږي. فارن پالیسی مجله لیکي ک یو وخت افغان حکومت د خزو د حقونو او حفاظت لپاره قانون عملي کولو کې ناکام ښکاري، نو بل اړخته زیاتره خلک اندېښمن دي چې د طالبانو سره د خبرو اترو او جوړجاړي په عمل کې به د ښځو حقونو ته سمه توجه نه ورکول کیږي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
فرانس پریس اژانس په خپل یو رپورت کې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په واشنگتن کې د شوی وروستي ملاقات موضوع راخسته ده. په رپورت کې ویل شوی دي دواړو مشرانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ زیاتولو ژمنې وکړې، خو د پاکستان په خاوره د امریکایي ډرون بدونو او درولو په اړه د دې هیواد د وزیر اعظم غوښتنې ته کوم جواب ونه ویل شو. په دې اړه تفصیل له هارون باچا نورو.
د فرانس پریس خبری ایجنسی پر راپور کې راغلی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه‌شنبه پر ورځ ژمنه وکړه چې حکومت به په افغانستان کې د جګړې له ختمېدو وروسته دغه هیواد له راتلونکي سره تړلې د پاکستان اندېښنې په پام کې ونیسي. نوموړی په عین حال کې د پاکستانی وزیر اعظم پر هغه غوښتنه چې په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو تړل کېدو په لړ کې کوي چپه خوله پاتې شو. راپور زیاتوي ولسمشر اوباما وروسته له هغه چې پاکستان ته د 1.6 بلیون ډالر ارزښت لرونکي مرستې پر ځای کړې په سپینه ماڼۍ کې د دې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف هرکلی وکړ. دا مرستې چې یوه زیاته برخه یې د پاکستاني پوځ لپاره ده وروسته له هغې وځنډول شوې کله چې په 2010 کال کې د امریکا خاصو ځواکونو د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په بټ آباد ښار کې وواژه او په ترڅ کې د دواړو هیوادونو اړیکې خړ پړ شوې. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د ښاغلي شریف له حکومت سره په ګډه به د یو باثباته او خودمختار افغانستان لپاره کار وکړي. نوموړي خبریالانو ته وویل زه ډاډمن یم چې که په شریکه کار وکړو هغه څه ترلاسه کولی شو چې د افغانستان لپاره ښه وي او هم د اوږدې مودې لپاره د پاکستان په ښېګړه تمام شي. د فرانس پریس راپور کې ویل شوي ډېری افغانان په وروستیو کلونو کې له طالب وسلوالو سره د پاکستان مرستو ته په کتو سره د افغانستان د ثبات په اړه د دې هیواد وعدو ته د شک په سترګه ګوري. د ښاغلي اوباما او ښاغلي شریف لخوا په خپره شوې ګډه اعلامیه کې پر طالب وسلوالو غږ شوی چې د افغان حکومت د سولې له پروسې سره یو ځای شي. نواز شریف په داسې حال کې چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د همکارۍ زیاتولو په خبره ټینګار وکړ. خبریالانو ته وویل ما له ولسمشر سره په لیدنه کې د ډرون بریدونو موضوع هم پورته کړه او د دغه حملو د تړلو لپاره مې ورته وویل. دواړو مشرانو په شریکه اعلامیه کې هوډ ښکاره کړ چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلق به د دواړو هیوادونو د خود مختاری او ځمکنۍ بشپړتیا ته د احترام پر اصولو ولاړ وي. راپور کاږي د دوه اړخیزه همکاریو پر دې ژمنو سربېره امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د داسې پټو اسنادو چې ښایي د پاکستان پر خاور امریکایي ډرون بدونه د پاکستاني چارواکو په سلا شوي دي د ترلاسه کولو خبر ورکړ. د تیرې سې شنبې پر ورځ د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل یو رپورټ کې وویل چې په ډرون بریدونو کې د ولسي خلکو وژلو په ترڅ کې امریکایي حکومت ښایي له نړیوال قانون څخه سرغړونه کړې وي. سپینې ماڼۍ بیا د ډرون بریدونو دفاع کړې ده او ویلي دي چې د دې حملو پر مهال ډېر دقت حاصل کیږي چې ولسي وګړي پکې و نه وژل شي او دا چې د ترهګرو په لمنځه وړلو کې دغه بریدونه مؤثر ثابت شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې په پاکستان د ډرون حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي هغه نظر چې له مخې پاکستان د امریکایي ډرون بریدونو خلاف دی. د ځینو کارپوهانو، غیر سرکاري تنظیمونو او د قبایلي سیمو د اوسیدونکو لخوا تر پوښتنې لاندې راځي. د دې مقاله مهم ټکي احمد شاه اعظمي دروروي.
په کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې کې طه صدیقي لیکي څرنګه چې پروان اونۍ کې د ډرون بریدونو په اړه بحثونه زیات شوي د امنیتي چارو د کارپوهانو، ځایي خلکو او د غیر سرکاري تنظیمونو د کارکونکو لخوا ورکړل شوي رپورټونه له هغه څه سره توپیر لري چې د پاکستان حکومت یې وړاندې کوي. د نواز شریف حکومت په وار وار پر امریکا د ډرون بریدونو د درولو غږ کړی دی چې افغانستان د پورتیر مقبالي سیمو کې ترسره کیږي او داسې شک کیږي چې همدلته د القاعده په شان ترهګري ډلې پټنځایونه لري. د پاکستان حکومت وایي چې ډرون بریدونه د دوی د ملي حاکمیت په ضد دي او د سیاسي ګوندونو لخوا پر دوی ډېر فشار دی ځکه هغوی تور لګوي چې په دې بریدونو کې ولسي وګړي وژل کیږي. ورسپان لیکي په قبایلي سیمو کې د ډرون د ملاتړ په اړه سروې کول ډېر ګران کار دی خو زیاتره شننې د دې په اړه ناخوښي څرګندوي. په ناڅاپه ډول امریکا ته د نواز شریف د سفر پر مهال د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو په اړه راپور خپور کړی چې له مخې د 2012 کال راهیسې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 9 وسلوال وژل شوي دي چې دا امکان دی چې ولسي وګړي هم پکې وژل شوي یا ژوبل شوي وي. ورسپان زیاتوي بلخوا ځایي قبایل ډرون بریدونو ته په بیل نظر ګوري. په قبایلي سیمو کې د امن پر پروژو باندې د کارکونکو یو تنظیم ټرایبل ډیولپمنټ نتورک مشر نظام داوړ وای په وزیرستان کې ځایي خلک ډرون بریدونه له ترهګرو د خپل ساتنې یوازنی وسیله ګڼي ځکه حکومت په دې سیمو کې د فعال وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه نه پورته کوي. نوموړي زیاتوي کېدای شي دا رښتیا وي چې په اسمان کې د ګرځېدونکو ډرون له وجې پر خلکو منفي نفسیاتي اثرات لویږي. خدای وای کله چې هم سیمې ته ورغلي نو خلک لیدلې چې د ترهګرو بریدونو او د پوز له بمباری څخه ویره لري ځکه دوی پوهیږي چې ډرون یوازې هغه خلک وژني چې طالبان یا د هغوی ملګری وي. داوړ د ډرون بریدونو په اړه د سو سرویګانو په اړه وایي چې په قبایلي سیمو کې زیاتره سرویګانی هغه خلک کوي چې طالبانو ته نږدې وي نو په همدې خاطر هغوی رښتیا نسی ویلای او نه هم هغه ځایي خلک د طالبانو لویر څېړونکو ته رښتیا ویلای سي. آن دا چې د پاکستان لوی رسنۍ هم د طالبانو لویر د ډرون په اړه حقیقت نسی ویلای. ورسپانه پر مخ لیکي د درون بریدونو د راپور ورکولو پر وخت خبريالان هم له مشکل سره مخامخ کیږي. د پاکستان د قبایلی سیمو د خبريالانو د تنظیم په خوانی مشر صفدر حیات وای په زیاتره د سیمو کې کرفیو وي چیرې چې درون برید تر سره کیږي، او بل دا چې د دې سیمو کنټرولونکي که هغه پوز دی یا که طالبان داسې ویان نه لري چې په دې اړه خبرې کول تر راضي سي. نوموړي زیاتوي چې بیا هم دوی یوازې د طالبانو یا د پوز پر معلوماتو تکیه کوي، ځکه په آزاده توګه د دا ډول معلوماتو ترلاسه کول ډېره ګرانه ده. ورسپانه په پا پای کې لیکي د امنیتي چارو کارپوهان فکر کوي چې په پاکستان کې د ډرون په اړه مخالف نظر د پوز د خوا کنټرولېږي چې غواړي دفاعي چارو کې د خپلې خوښې تګلاره پر مخ بوزي. د امنیتي چارو کارپوه عائشه صدیقه ورسپانه ته ویلي چې پاکستان له نړۍ سره دوه ګونې تګلاره پر مخ بیایي. یو خواته دوی په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره د طالبانو ملاتړ کوي، نو بلې خواته له امریکا څخه پوځي مرستې ترلاسه کوي. نوموړي زیاتوي په غیر سرکاري ډول د حکومت ډېری نمایندګان ډرون بریدونه مؤثره ګڼي، خو په سرکاري توګه بیا بیل نظر لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیسې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې اوس وخت شوې ده د مسایا هفتوار پروګرام پام کوه. د دې پروګرام جوړونکي دی امان الله ناصر. راځي چې ورته وښو.
السلام علیکم گرانو قدر منو اغوا شو او د اغوا په انتظار کې ناس تو اوریدونکو، د ګورګین میرچکی لخوا پولیس زده ټارګټ شوه او دماکیدار خبرونه حاضر دي. په دې هیله یو چې د لوی اختر په فریج کې بندو زړو غوخو به د گیډي په درد اخته کړی نه یاست. په کوڅو او نالیو کې د قربانی د جناورانو غرزول شو غندنو او د اغوی خوشبوګانو به لخپل پوز نه بیزاره کړی نه یاست. په لوکل بسانو کې ما تروډونه به په بس کې زنګول نه یاست. د روپۍ د ارزانه کېدو او ډالرانو د ګرانېدو سره سم به د ټماټرو، ټیپرو او کچالانو قیمتونو له خپلو ګیډو او ماشومانو بیزاره کړي نه یاست. د پټرول او سی این جی ګرانېدو به له رکشې نه پر سایکل کړي نه یاست. او د دې شانو د بیرته ارزانه کېدو په امیدونو به په ناسته ناسته سپینګری شوي نه یاست. د ملک ناپرسان بے بھروسی جازون با پا ہوا کی بے سٹاپ کتک کری نیاست، او بے شیڈول ٹرینون با دشپی پا سٹیشن ودو دا پریخ نیاست. گرانو ٹرین زدہ او ٹکٹ سوختہ اوری دنکو، دا ملک ناپرسان دا ٹرینون پا حکلا یو دیر زور ور راپور تیار دے، او دا راپور وڑاندی کوی تو تکی چکری.
درانو او په ټرین کې در روانو خپلو خپلوانو په انتظار ولاړو اورېدونکو، توتکه دا وخت د یو ریل ګاډي په سټېشن باندې ولاړه ده. دلته په سټېشن باندې یو سړی ناست دی، چلم څکوي، د ده سره خبرې کوو. جی وروره، تاسو څوک یاست او دلته څه کوئ؟
موږ انسانان یو، دلته چلم څکوو.
نه هغه خو زه هم وینم، دلته څه کوئ؟
چلم څکوو، خورجانی او بیا چې هغه اوس کوو، بیا نو کتار کوو.
اوهو، زما مطلب دی چې دلته راغلی د څه دپاره یاست؟
زمونږ خپلوان را روان دي د پېښور، مونږ د هغوی استقبال ته راغلي.
نو هغه کله را روان شوي دي له پېښور نه؟
پروسش کال په 2012 کې.
وای وای وای، توبه مې د خدایا.
کمال دی، ته توبی ولی وباسي خور. زه یواري د پېښور نه را روانم کوټي ته، دوه کاله پس ته را ورسېدم.
یو یو، دروغ مه وایه. زه منم چې زمونږ ریل ګاډی ناوخته کېږي، دا هم منم چې رفتار تر ګډه ګاډی هم کم دی، مګر تا خو کمال وکې، دوه کاله بعد، دا خو دروغ دی.
زه رښتیا درته وایم، اوتر ډومنی نه ته کښېنه، زه ستا سر در خلاص کم تا پوهېږم. ګوره خورجانې، د پېښور روان شوم، په لاره کې سیلاب راغلی و، یوه میاشت مو د سیلاب په غاړه تېره کړه. بیا را روان شولو، چکه پکه پکه پکه، چکه پکه پکه پکه، د ټرین ډیزل ختم شو په لاره کې، یوه هفته هلته تېره شوه. بیا را روان شو چکه پکه پکه چکه پکه 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 چکه 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 اغواکاران پا لاری را لاغواکاران و اغواکاران تاوان چی میاده کری بیرت یو کال پستا پا لاور اشتیشن خکده کرم بیا ترین را روان شو چکه پکه 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 چکه پکه 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 پا ملتال در الگاره ملازمی نورتال کرده خور جانی یو میز گاڑی حالت ولاڑو چی بلوچستان ترا داخل شو بیا گاڑ را روان شو په بولان کی چکا پک 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 چکا پک 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 دو زای پټری په بمونو خراب شو نوې خورجانی افتا افتا د دې مرمت ور واچو اخر چی مون کوټی ترا رسیدو دلته فایرینګ شو ترین بیر تری ورشو خوریانی پکا چکا 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 پکا پکا دا ملتان پا خواروان شو ملتان تا چی ور رسیدو ال تا انجن فیل شو آخیر مونگ سواریانو پیسی سراوا چولی ترین مو پا تانگا پوری اترالی او دا کوتی پا خوارا روان شوالو چکا پکا 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 چکا پکا بولان تا چی را رسیدو خورجانی آسمر شو اوس بس چل کی گی جنے اوس بس چل کی گی یارانو فیصلہ اوکڑا چی راشی او دا ترین تا دکا ورکو پا دکا دکا مو ترین کوٹی ترا اور سوی کوٹی تا چی را رسیدو دلتا ڈاکٹرانو ارتال کریو بلاخر دو کالا روز تا کوٹی ترا اور سیدو چی پا پیخور کی ترین تا خطو دریو چی پا کوٹی کی کتا کی دو پینزه شویو
سو مطلب
دو کچنیان می پا ترین کی پیدا شو نیک بختی
پا دو کالا کی دو کچنیان
نمی در توی چی دری ترین تا خطلیو یو زاو دوی می کور ودانی دا دو رو زامن اوشول ماشالله
نه نو تا دا اوز پا سٹیشن بانی تکانا ولی جوڑ کرده دا
پا اصل کی خبر داده خورجانی تا تا خو معلومه ده چی الحمدلله مونگ پختانیم او ده پخترونه ده مرکس معلومی او نه ده میلمانه هر روز با میلمانه و فون بیراو که چی مونگ پا سه شنبه ده رسیگو آغا با ترین لید شو هفته پس با بیا پا چار شنبه راو رسیگو آخر می سوچو که چی راشه دلتا پا سٹیشن دکان والا دکان خو ډیر ګرانو دغه تړه می جوړه که دلته دا چلم په کرایه ور
چلم په کرایه
خلک د خپلوانو لپاره پریشان وي په پریشانی کې به پخوا خلکو بیړۍ دودولې نن سبا چلم دودوي او چې نور پریشان شي بیا کتار شروع کړي چې د کتار نه پریشان شي بیا له ډو په کرایه ورکم چای هم ډیر ښې خرڅیږي خوره استاد دا راته وایي چې کاروبار هم شي او د خپلوانو استقبال هم شي نو کته بده خبره ده
ملګرو بیا خو نو امان الله صحیح وای
د مصیبات کرل غټی د مصیبات کرل غټی د تر دې خو ته زد مهربانا کا بګی د توبه توبه چک چک یتیشی رفتار یې نست چک چک یتیشی رفتار یې نست هر ځای ولاړ د کلفی د غرړی د توبه توبه د مصیبات چاچے بچتی او دے چاچی ری صدری دے توبہ توبہ دا مصیباتی کرل گاڑی دا مصیباتی کرل گاڑی دا تیر جی خوچے زد مربانا کا بگی دے توبہ توبہ دا مصیباتی
گرانو او سرگردانو او ریدون کده ملکنا پرسان در الگاڑیانو حال خمو او ریدی اوز جو ده ملکنا پرسان ده جازونو ده حالاتو ده معلومولو ده پار ایرپورٹ یعنی هوایی دگر ته ده هوایی دگر سه حالات دی ده شالیلا بادامی ده بادامی راپور
ا ملګرو دا وخت زه د ایرپورټ یعنی د هوایی ډګر د یو افیسر سره ولاړه یم. د ده څخه د جهاز په باره کې پوښتنه کوو. سر دا خلک څه کوي چې تاسو په لندر ولی دي؟
نفلونه کوي کنه.
ولی؟
لکه څرنګه چې د ملک دا پرسان هر څه د الله په توکل چلیږي، دغه رقم جهازونه هم د الله په قدرت او توکل چلیږي.
د الله په توکل او په قدرت
100%. ګوره چې نه په تیاری کې تیل وي، بریکان یې هم فیل وي، پایلټ یې هم له میټریک نه بګیل وي، نو و هغه تیاری ته د ختلو څخه د مخه او منزل ته د رسیدو بعد سواریانو ته د الله شکر پکار دی او کنه؟ ځکه نو چې کم سواریان ځي هغه هم، او چې را رسیږي هغه هم، اول به هغه اودس کوي او بیا به پوره 100 رکاته نفلونه د شکرانې کوي.
100 رکاته نفلونه؟
او هغه هم که په سرکاري جهاز کې راغلي وو، که په پرایویټ کې وي هغوی به 200 رکاته نفلونه کوي.
او دا حج ته چې تللي خلک دي هغه جان صاحبان؟
هغوی ته د نفلونو څه ضرورت دی؟ هغوی ته خو چې دلته روانېدو له موږ ریکوست ځینې کړی وو چې د حج په دوران کې به زموږ د جهازونو او ایرپورټ لپاره خصوصي دواګانې باید چوکې.
نه دا زموږ جهازونه به کله سمیږي. ته د امریکا جهازونه وګوره، د جاپان، د انګلینډ جهازونه وګوره، او ته زموږ جهازونه وګوره.
امریکی جهازونه وګوره، انګلینډ او جاپان جهازونه وګوره، ته د جاپان وزیر اعظم وګوره، زموږ دا وګوره، د امریکا صدر وګوره او ستا دا وګوره، د انګلینډ وزیران وګوره او زموږ دا وګوره، د دنیا ټرینونه وګوره، د هغوی بسونه وګوره. په یوه شي کې مقابله کولی شئ تاسو، کې صرف په جهازونو کې مقابله کوئ؟
یو دا سړی خو سره جنگ شروع کی.
جنگ تا لیدلی چیرته دی بی بی؟ جنگ خو نو چې ته جهاز ته ور وږیږي، یواری هغه زاړه برګران وخوري، بیا هغه زاړه هیروستی څه وګوري چې اوس خپل سړی هم ترېنې بېزاره شوی دی، د هغه پایلټ څنګ ته کینی چې تر پرون د پورې یې رکشه چلول، او بیا دې خاص په هغه ځنګل کې راوغورځومه چې لیوانو یې له درو میاشتو نه په شي څکه نه دی کړي، بیا به در معلومه شي چې جنگ څه ته وایي. او
گرانو او پاوا کی پریشان ملګرو، داو د ملک ناپرسان د جازونو یو افیسر چې خپل برغزوی تاسو ته وړاندې کړه، که زموږ د ټرینونو او جهازونو دغه حال وو، نو هغه ورس به لري نه وي چې یواری به بیا محمود او ایاز دواړه په ټانګو او خچرو باندې سفر کوي، په ټرکونو کې به سفر کوي، او دغه سندره به وایي چې یما د ټرک ډرایور. هو پام کوه، ټرک دارسن، یعنی د ټرک ډرایور. وای راشه کینه په دارسن کې.
راځه چنا په دارسن کې، راځه چنا په دارسن کې، راځه چنا په دارسن کې، راځه چنا په دارسن کې. تا د خاشي کورته سلام تور رسوام، هلته بډ بل کرایا وسولو ما یم. زه پهلوان نوم زو، ما تور جان پیسې راکه د کنه خراب سکان. راځه چنا په دارسن کې، راځه چنا په دارسن کې، راځه چنا په دارسن کې، راځه چنا په دارسن کې.
مشال ریڈیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
یہ پسڑ باندھی بیمار تھی درمان درمان پیدا کرے سے پیدا کر مرمانی
ارمان پیدا کے سے پیدا کرم ارمانی تے ارمان پیدا کرے سے پسڑ باندھی بیمار تے درمان درمان پیدا زئی پتن باندھی سندان وزڑی خم پیدا کرم زئی پتن باندھی سندان وزڑی خم پیدا کرم زئی پتن باندھی ری خم پزڑ سندان سندان پیدا کرے زئی پیدا کرم ارمانی ارمان پیدا کرے پیدا کرم ارمانی ارمان پیدا کرے سے پسڑ باندھی بیمار تے درمان درمان پیدا اشنا زمونگا پو تخلیق قیمتی آست گورا اشنا زمونگا پو تخلیق قیمتی آست گورا سید منی جوار کرتے تابان تابان پیدا کرے سی پیدا کرم ارمانی زی ارمان پیدا کرے زی پیدا کرم ارمانی زی ارمان پیدا کرے زی فز